دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای ډیر زر د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي خدای ونول چې دا ملاقات به چیرته او څه وخت وشي ښاغلی ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د طالبانو سره موافقه بریالۍ وبلله او زیاته کړه چې طالبان او ټولې خواوې د جګړې نه ستړي شوي دي ټرمپ خپل خبرو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان ولس ته هم د موافقې مبارکي وویله او زیاته کړه چې په دې اوږدې جګړې کې ډیر کسان ووژل شول امریکا جمهور رئیس د افغانستان د امریکایي عسکرو د رایستلو په حق له وویل په لومړي سر کې به د عسکرو شمیر شاوخوا 8000 شپږ وشي او د نورو په حق له به هم په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي د امریکا جمهور رئیس همدارنګه په خپل خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به په موافقې کې په خپل ژمنو ودرېږي هغوی به تورستان او بد خلک وژني او دا جګړه به روانه ساتي ټرمپ دا ونه ویل چې طالبان به تورستانو په خلاف دا جګړه د افغانستان د حکومت سره په ګډه یا په خپلواکه توګه کوي خو طالبانو او داعش وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې کړې دي او د یو بل وسلوالي وژلې دي ټرمپ همدارنګه خبرداري ورکړه ک کومې غلطۍ وشولې امریکایي عسکر به بیرته افغانستان ته ستانه شي طالبان باید ثابت کړي چې موږ وخت نه ځای کوو خو ک کومه غلطۍ وشوه موږ به بیرته ستنیږو او داسې چټک او قوت سره به ستانه شو چې تر اوسه یې چا مثال نه دی لیدلی خو ښاغلی ټرمپ هیله وښوده چې دې کار ته ضرورت پیدا نشي د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې نه غوښتي چې په سوریه کې د ترکی لار نه نیسي او اجازه دی ورکړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد چاره وکړي ښاغلی اردوان وایي د سوریې د ولس په خوښه یې په هغه هیواد کې مداخله کړې ده او تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د څلور دیرشو ترکی عسکرو د وژل کېدو د بدل اخیستو دپاره یې د سوریې د حکومتي ځواکونو په خلاف اقدام کړی خاغلی اردوان ادعا وکړله چې د ترکی عسکرو د 2000 نه زیات د سوری عسکر وژلي د 300 نه زیات پوځي موټرې تباه کړې دي او د حلب ښار کې د کیمیاوي وسلو یو فابریکا هم بمبار کړې ده خو د سوری دولتي تلویزیون د ترکی د ادعا رد کړله او ویلي چې پرختیا هم ترکی د کیمیاوي وسلو فابریکا وشتلې و د فابریکې غازو بعد د حلب ښار کې په میلیونو کسان وژلي ول د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرو نوریا د امریکا په متحده ایالاتو کې د لومړي ځل لپاره یو کس د کورونا د ویروس له وجې مړ شوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ویروس سره د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې چې مشري د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کوي ښاغلی ټرمپ د مطبوعاتو او سیاستوالو نه وغوښتل چې د خلکو د برخطا کولو کوښښ نه کوي ځکه ټرمپ وویل د برخطا کېدو لپاره هیڅ دلیل نشته جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه وویل په ټولو حالاتو کې د دې ویروس سره د مبارزې لپاره چمتووالی لري تاکل شوی چې د امریکا حکومت ایران ته په سفر کولو نور بندیزونه هم ولګوي حکومت همدارنګه ایتالیا او جنوبی کوریا ته د سفر کولو په حق له خبرداري ورکړی په آیرلند کې هم د کورونا وایروس لمړنۍ پیښه ثبت شوې ده د آیرلند د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په کورونا اخته شوی کس ایتالیا ته سفر کړی و وزارت همدارنګه ویلي دي چې په کورونا اخته شوی کس د هیواد په ختیځ برخه کې په روغتون کې دی او علاج کیږي په شمالي آیرلند کې هم د پنځشنبه پر ورځ د کورونا لمړنۍ قضیه ثبت شوې ده چارو کې وسلګیا دي غواړي معلومه کړي په کورونا اخته شو کسانو د چا سره اړیکې درلودي او وروستۍ خبر دا چې په ایتالیا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر د زورو نه پورته شه چارواکي هم درنګوي په دې هواد کې تر اوسه د کورونا وایروس نه وشت کسان وژلې دي د ایتالیا د روغتیا وزارت ویلي دي چې یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې 240 د کورونا وایروس تازه قضیه ثبت کړې دي د عامه خوندیتوب ادارې ویلي دي چې په ایتالیا کې ټول ټال 1128 کسان د وایروس نیولې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا غشنه راډیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل
خبرونو مود امریکا غا غشنه راډیو ته اوریدل قدرمن اوریدونکو د شاوخوا اتلو سمیاشتو مذاکرات ورسته بل اخره پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شو. په افغانستان کې د دې هوکړې لاسلیک ته خلک خوښ دي او تمه لري چې تر لسیزو جګړو ورسته دغه هیواد ته سولې راسي، خو ځینې بیا د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغه هوکړه لیک پوره جزئیات نه دي شریک شوی. حکمت سروش په دې باره کې له افغان مبصرینو او عامو افغانانو سره غږېدلی دی.
افغانستان په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک پر ورځ د سولې هوکړې کې یو خوا افغانان د راتلونکي په اړه هیله مند کړي، نو بل خوا یې ځینې اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقونو فعاله لیلما ناصري وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره مهم پرمختګ دی، خو رښتینې سولې ته لا اوږده لار په مخ کې ده.
بله مرحله یې تر هغه هم سخته ده، کله چې د افغانستان حکومت او طالبان خبرې سره کوي، کله چې توافقات د اوربان په اړه څنګه وروسته له دې خبرونه د افغانستان د حکومت ساختار څنګه کیږي، آیا دا یو د بیا یو بیا یو شریک حکومت وي، طالبان ته به پکې ونډه ورکول کیږي، طالبان به د یو قدرتمند دی ډلې په حیث افغانستان ته راځي. دا ټول هغه موارد دي چې په خپل ذات ډېر په اصطلاح جنجالي دي.
په خوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته خوښ دی او وایي چې سخت پړاوونه تیر شوي او له دې وروسته به د جګړې لوري هم د همدې هوکړې پر اساس ټاکل کیږي.
دا نرمی د عملیاتو چې دی دا به دوهمه مرحله اتمن ولري، دا امکان نه لري چې هغه دوهمه مرحله نه ولري. تر کومه حده چې زه پوهیم یا خبر یم دوهمه مرحله لري، بیا به تر هغه وخته پورې به مراحل وي چې څو آتش بس ته زمینه برابرېږي چې افغانان خپله سره کښېني، بین الافغاني ناشتې کیږي.
څه ضمانت شته چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه به پلي کیږي؟ شنونکي وایي په دې هوکړه کې ټول شرایط یو له بل سره تړلي دي.
د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د ژمنو پلي کېدا پورې مشروع دي. تر هغه ورځې جګړې پاړه او طالبان او افغان حکومت دواړه دغه ژمنې تر هغه نشي پوره کولای تر څو بین افغاني مذاکرات کامیاب او دغه په نتیجه کې یو تلپاتې عمومي اوربند نافذ شي په افغانستان کې.
ډېری افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ته خوشبین دي او تمه لري چې دا توافق به د دې لامل شي چې په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي. وزنی به اندیشنه لري او وایي که د جګړې شکل اړخونه پر خپل ژبونو ونه دریږي، کېدای شي په افغانستان کې یو بل ناورین پیل شي.
طالبان هم دی وطن دی، هم دی افغانانو سره حکومت کرا شي، جوړ شي حکومت، جوړ شي یو نظام، جوړ شي چې صداقت سوله یې صحیح، دروغ پکې نه چل پکې نه.
زارېدل منه د ډېر دردېدل منه د خدای د ملت جوړ کې او سوله راشي او د ټول د خلک په آرامش کې ژوند وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې 50% کموالی راغلی و چې د ډیرو په باور باید دوام وکړي او بلاخره د جګړې شکل اړخونه عمومي اوربند اعلان کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د استازو د مجلس وکیلانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ ښه پای ته رسیدلې ده. همدارنګه مایک پامپیو ویلي چې واشنگتن د افغان سولې د کمزوري کولو په خاطر د ایران فعالیتونه څاري. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
افغانستان کې تر 19 کلن جګړې وروسته د سولې د راوستو هوکړه ولسمشر ترامپ وایي که افغان حکومت او طالبان خپل ژمنې عملي کړي، جګړه به پای ته ورسیږي او د امریکایي سرتیرو وتل ته به زمینه برابره شي.
سیار بهترین توافقنامه در نتیجه کله کې خارجي قوات افغانستان میره و استقلال افغانستان د عدم شوه.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د هیله و خوده
مونږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی. خدا په افغانانو پورې اړه لري، دا د هغوی راتلونکي ده. هغوی باید پریکړه وکړي چې څه غواړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ توافق ته ګڼ شمېر خلک هیله مند دي.
زما په خیده دا ډېره مهمه ده، زمونږ لپاره، زمونږ د راتلونکي لپاره یو نوی ګام پرانیستل کیږي.
قطر ته لتلو مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په کانګرس کې د افغانستان په تړاو د ایران پر فعالیتونو اندېښنه وښوده.
په تیرو شپږ ورځو کې موږ په افغانستان کې د پام وړ د تاوتریخوالي د کمېدو شاهدان وو. له نږدې ایران څارو چې آیا په افغانستان کې د سولې او مصالحې د کمزوري کولو لپاره فعال ګامونه به پورته کړي که نه.
د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې د قربانیانو د غږ اوریدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان اعلامیه وایي چې دا توافق باید په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لخوا د عدالت، حقیقت، د خسارې جبران او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. د سپتمبر 18 نیټه بریډ څخه وروسته امریکا پر افغانستان بریډ وکړ. له 13 کلونو راهیسې جګړه وشوه. په دې جګړې څه باندې $1 ټریلیون لګښت راغلی او لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري، په زرګونو افغان سرتیري او زرګونو ملکیان وجل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره مرکه کړې.
تر سلام پروګرام ته په خیر راغلی. آیا امکان لري چې امریکایان د په 1400 کې افغانستان نه وځي؟ خسناریو او بد سناریو ساس په نظر څه ده؟
به دې شک نشته چې نن د افغانستان د پاره یو ډیره مهمه ورځ او زه خپل شخصا د یو حد پورې خوشبینی، اما د ډیره احتیاط په احتیاط سره یو خوشبینی لرم، ځکه ټول افغانان د حق لرو چې اغه خونه تجربه متاسفانه تر خو تجربه په نظر کې نیول سره ډیر محتاط اوسو. اغه څه چې نن پیښ ول دا یو دی مهمه پروسه، یو د لړۍ شروع و چې طبعا نور ډیر مهم جدي مراحل لري او زه به ورسته وخت و د مراحل باندې یو تمکیګ ما 15 مرحله زما په نظر ډیر مهم دي چې مو یو پایدار سولې ته ورسیږو. په اوسنۍ شرایط کې به دي شک نشته چې موږ یو لوستارونه دا چې ټول هغه خیل خوې د نتیجې ته رسیدلې دي. په ظاهر کې چې په افغانستان کې باید صلح راشي، اما تر اوسه ډېر وضاحتونه نشته متاسفانه، او هغه تعهدات چې کېږي د دې عملي کول په خاطر باندې څه داس خاص هغه نه دی ورته شوی. راځم تاسو سوال ته. 14 میاشتې د عسکرو کمول، زه امیدوار زما امیدواري دا ده، هیله مې دا ده چې امریکا دغه پروسې ته یو کمپاینی پروسې په شکل کې ونه ګوري، بلکې د افغانستان هغه مشکلات، هغه ناخوالې چې څلوېښت کاله مو د هغې سره مخامخ یو، او هغه همسایګان چې به افغانستان مسایل کې دخیل دي، دغې د خوانه هم موږ تضمینونه ولرو، او بالاخره دا پروسه چې په هغه عنوان چې شروع شوی ده هغه که موفقه شي 14 کاله مشروط باید وي د همسایګانو او د افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو، څه هغه د جمهوري اسلامي په عنوان دی، څه د امارات اسلامي په عنوان دی، څه د سیاسیونو په عنوان دی، دا ټولې خواوې باید دغې مسایل ته چې
طرفونه وایي چې مشورې شوي دي. ښه، ویل کېږي چې بله مسله دا ده چې ویل کېږي چې د طالبانو او امریکایانو موافقه فرعي یا پټې زمینې هم لري. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز حتی ویلي چې دوی له دغو پټو موافقو څخه خبر نه دي. د سولې په تړون کې پټه معامله یعنی څه؟
تشویش زاین دغه دی چې آیا ټول خواوې هغه سوله چې موږ واقعا افغانستان سولې ته ورسوي، او که هغه لنډمهاله معاملې دي او تکتیکي هغه ته ګوري، دلته څو شیان باید وضاحت ورکړل شي. نن فرضاً په دې باندې بحث وشو چې افغانستان به د تروریزم په ځاله باندې نه بدلیږي، اما همیشه په څلوېښتو کالو کې موږ لیدلي چې د تروریزم ځاله اصلا په ګاونډیو هیوادو کې وه، خصوصا پاکستان. آیا څه تضمینونه اخیستل شوي په دې ارتباط باندې؟ یا مثلا کله چې وای چې 15,000 زندانیان خوشیږي، اما مقابل کې به کوم تعهدات د جانب مقابل خون اخیستل کیږي چې دا 15,000 کسان به یا بیرته د جنگ جبهو ته نه ځي، او یا به داسې نه کیږي چې فرضاً په ظاهر کې یو تعداد د طالبانو مشرانو په دوحه کې د امنیتي یا او بخیر د سولې طرح امضا کړه، اما ماشین د جنگي د طالبانو به بیا هم ساتل کیږي. دا غدي تشویشونه دي چې موږ د حق لرو چې دا تشویشونه ولرو.
خو نبیل صاحب، تاسو سیاستوال پورې هم انتقادونه ډیر زیات دي. خلک وایي چې تاسو سیاسون په کابل کې سره ویشلی یاست، او بل خوا طالبان په یو واحده لیکه کې درېدلي دي، او هرڅه چې وغواړي هماغسې کوي. افغانستان په کوم لوري درومي ستاسو په نظر؟
دقیق زه بده کې کاملا موافق یم. نن متاسفانه هم په قطر کې هم په دلته کابل کې هغه څه چې موږ په نامه د جمهوریت باندې جمهوری اسلامي افغانستان باندې قربانی ورکړې دي دا ډیر ضعیف وځلې ده. زموږ اجماع متاسفانه موږ د اجماع یو واضح تعریف نه لرو. یو تعداد دوستان نه فکر کوي چې اجماع سیاسي معنی ده که یو څوک کسان چې هغه په ناخوالو کې شریک و هغه سره ټول کړو. موږ دا وایو چې اجماع ملي هغه ده چې موږ هغه خپل ارزښتونه یو واقع بینانه تعریف کړو او د دې سره دا فرق نه کوي چې بعدي مراحل کې څوک کسان اشتراک کوي. مهمه ده چې دلته موږ د یو واضح پیام سره تلای شو او اشتراک کولای شو. دا مهمه ده. د طالبان د خوانم زما مشوره به دوي چې هغوی د افغانستان نننه افغانستان په نظر کې ونیسي. هغه افغانستان چې هلته تنها یاد شریعت غږ رادیو و امانن په زرا و سلا و اخبارونه تصویری و نوشتاری شته، حتی کولای شو چې میلیونونو هغه باندې وښایي ځکه دلته افغانستان ترقی کړي. زما په یاد دي په 2003 کې تنها 6000 لسانس په کابل کې وجود لره، اما اوس په زرا و سلا و زره
بدي دغه بدلونونه راغلي دي. طالبان او هرومرو دې بدلونونو ته متوجه خو کرا شو د پاکستان رول ته وخت ډیر کم د استاسو نظر په ډیرو مسایلو کې غواړو چې واخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر کې د صدر اعظم ظاهران هم همالته حضور لري. پاکستانیان وایي چې د دوی له همکارۍ پرته سوله ممکنه نه و. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو آیا په افغانستان کې د پاکستان دخالت به زیات شي او کنه؟
زه یو د خطر نقطه هم دغه ده، هغه ذوق زدگی او هغه خوشحالي چې پاکستان لري. زه فکر کوم چې په دې کې خدای نخواسته داسې نه شي چې اول ګټې د پاکستان په نظر کې نیول شوي بیا وروسته د افغانستان، ځکه موږ په تېرو وختو کې ولیدل هغه څه چې پېښ شوي دي. یو طرف دې د قضایا او متاسفانه هغه په منفي توګه منفي اړخ هغه د پاکستان د خونه و که د ډاکټر صاحب نجیب د سولې تره وه که د اتلس کلنو نس کلن ناورین و او که دغې نه مخکې بعض مسائل وو. نو موږ باید ډېر په احتیاط باندې په دې ارتباط باندې زموږ سیاسیون زموږ نظام په مجموع کې قدم واخلي او د افغانستان د دوستانو نه بینالمللي دوستانو نه په راس کې د امریکې نه زموږ تقاضا ده چې د افغانستان ولس دغه تشویشونه باید ډېر واضح رفع شي او هغه تعهدات چې کېږي دغې د عملي کولو په خاطر باید ډېر واضح تضمینونه وجود ولري.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل صاحب ستاسو له معلوماتو څخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا هم د کورونا د وایرس باره کې رپورت. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو څخه غواړي چې په نړیواله سطحه د کورونا وایرس د خپرېدو په باره کې وارخطایي ونه کړي او خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي چې د دغه ناروغي مخه ونیول شي. د امریکا ژ خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورت را لېږلې دي.
په نړیواله سطحه د کورونا وایرس نه پیښې مخ په زیاتېدو دي. اکثره پیښې او مړینې په چین کې دي، لیکن دغه ناروغي اوس د چین بهر هیوادونو کې په چټکۍ سره خپرېږي. کووید-19 ډوله وایرس نه په نړۍ کې په چټکۍ سره خپرېږي، نو د روغتیا نړیوال سازمان دې ته تشویق کوي چې په نړیواله سطح د خطر د ارزیابۍ اندازه لوړې درجې ته ورسوي. د WHO مشر تیدروس ادهانو گبریسوس دا معنی چې دا د اندېښنې وړ یو موضوع ده، مګر وای یو شی دا ده چې هر څوک باید خپل ځان او نور وژغوري چې دغه وایروس ور باندې تاثیر ونه کړي. تیدروس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
First, as we keep saying, clean your hands regularly with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Touching your face after touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the virus can be transmitted.
موږ لولې دا خبره کوو چې په منظمه توګه خپل لاسونه په الکول یا په صابون او اوبو سره پریمنځو. د ککړې سطحې یا د ناروغو کسان سره تماس نیول د دغه وایروس د انتقال یوه برخه ده. د خپلو لاسونو په پریمنځلو سره خپل خطر کمولی شي. په حقیقت کې د روغتیا د چارو مسلکي کسان منی لدغه مرګانی ویروس نه د ژغورلو دا ساده او ډیره مؤثره طریقه ده. په نورو لارښوونو کې په منظم ډول د میکروب ضد مواد سره د سطح پاکول شامل دي چې تبا او ټوخی ولري او د سفر کولو نه ځان وساتي. کې یو څوک ناروغ وي په کور کې دی پاتې شي او خپل کورنۍ نه دی جدا ډوډۍ وخوري او وده دي شي. تدروس څرګنده کړه د کووید 19 ډول ویروس خپرېدو لپاره ډېر ظرفیت شته چې په نړۍ شمول او با بدل او پرمختګ وکړي. دا وای اوس په یو شمېر هیوادونو کې د ساري ناروغۍ سره ارتباط لري. لا تر اوسه احتمال شته چې د اکثرو یا ډېرو پیښو څرک ولګول شي. تدروس بیا وای
وی دو نوټ سی اویډنس از یت دټ د وایرس از سپریډینګ فریلی ان کمیونټیز. As long as that's the case, we still have a chance of containing this virus.
موږ لا تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې دغه ویروس په ټولنه کې په آزاد توګه خپریږي. تر کوم ځای پورې چې موضوع همداسې وي، موږ لا تر اوسه د دې چانس لرو چې دغه ویروس مخه ونیسو که قوي اقدام وکړو چې دغه پیښې په لومړي سر کې کشف کړو، منځوي کړو، د ناروغانو علاج وکړو او د تماسونو څرک ولګو. تدروس وایي د واکسینونو او مالجې په باره کې کار پرمختګ کوي. دی وایي چې باندې شل واکسینونه د پرمختګ په حال کې دي او په کلینیکونو کې یو شمېر مالجې امتحانېږي. توقع ده چې په څو هفتو کې به نتیجه ورکړي، لیکن د WHO مشر په احتیاط سره دا خبره وکړه، احتمال لري چې ډېرې میاشتې یا له دې نه زیاته موده ونیسي مخکې له دې نه چې د ودې ورلد واکسین یا درمل میدان ته راوځي. او ځکه نو دی وای خلک باید خپل روغتیا کنټرول کړي او د WHO لارښوونه تعقیب کړي چې د کووید 19 ډول ویروس نه خپل ځانونه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د پولیو په وړاندې د مبارزې صحیح رضاکاران وایي لا هم اړتیا ده چې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې له یو رضاکار سره په دې اړه مرکه کړه.
ایمانم اکبر خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د واکسینو په بخش کې کار کوم.
اکبر خان وروره، څومره وخت کې تاسو په دې بخش کې کار کوئ؟
تقریبا د ما یو 12 کال کې په دې بخش کې کار کوم.
ډیر ښه. تاسو 12 کاله مخکې چې کار مو پیل کاوه، هلته د خلکو ذهنیتونه د پولیو واکسین یا په عموم کې د واکسین په اړه څنګه وو؟ او دا چې تاسو 12 کاله کار کړی ده، اوس څومره تغیرات راغلي د خلکو په ذهنیتونو کې؟
یاره، د ما په نظر باندې خو اوس منفي طرف ته ډیر تللي دي. خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته زیاته تللي دي، ځکه خلک یې ښه نه بولي. خو اگر که واکسین بې ضرره شی دی، واکسین خو ښه شی دی. موګه دا 12 کال کار کې کړی د مخ دی واکسین په هغه کې دومره خطر شي نه دی لیدلې. یو شی مونږ نه دی لیدلې، نه دی واکسین او پړه مخ کوم تاوان لیدلای.
یعنی ستاسو په نظر غټ لاملونه څه دي چې دا خلک وایي چې ماشومان ته واکسین نه ورکو؟
ولا غټ لاملونه خې نور معلوم نه دي، بس دی یی اکثره خلک د تبلیغات کې چې دا ماشومان بي سوره کوي، دا ماشومان بلوغ ته زر رسوي، ماشومان سپینسترګي کوي. نو دا خو د خلکو نظرونه دي، اگر دا حقیقت لري نو خو دوی دغه فکر کوي، دغه خبره کوي.
ای دوی دا خبره څومره پر ځای دي؟
دا خو موږ به خبر پر ځای نه بولو، ځکه واکسین شې دی، واکسین خو یو بې ضرره شی ده. واکسین خدا نه خواسته که په موږ په منطقه کې یو نفر په پلج اخته شي، هغه به یا دایمي پلج او یا مړکوي، یا به د مړینې سبب ګرځي.
څه کول په کار دي تر څو د خلکو ذهنیتونه بیرته مثبت لور ته لاړ شي؟
ولا دا خو باید جماعت ای ملا امامان په کلو باندو کې تبلیغات وکړي، خپل جماعتو کې ورته وایي د واکسینو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي، شرعي مسائل ورکړي چې دا به ضرر شي دي او تاوان کوم تاوان نه لري او حلال دي.
تاسو 12 کاله په دې بخش کې کار کړی دی، آیا تاسو کوم وخت داسې څه لیدلي؟
نه نه، موږ خو د واکسینو په اړه باندې کوم هیڅ ضرر مشکل نه دی لیدلی تر اوسه.
تاسو یو رضاکار یاست، آیا په دې پوهیږئ چې ولې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي؟
بالکل موږ په دې پوهیږو چې واکسین باید د خاطر ورکړ شي چې موږ ماشومان له فلج مرض څخه خلاص خلکو ته موږ دا پیغام ده چې خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه له پیدایښته تر 50 کلو یا تر 50 کلو کم ماشومان باید واکسین کی او د موږ له رضاکار ټیمونو سره چې د دوی دروازو ته ورځي او ډیر تکلیف کوي له هغو سره مرسته او همکاري وکړي او خپل کوچني ماشومان واکسین کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو هدف په لیبیا کې د ستونزو حل و چې په ګډوډۍ پای ته ورسېدې او په استثناء د یوې موافقې څخه چې وایي بل میاشتې بیا غونډه وسی بل هیڅ شی ورڅخه لاس ته رانغلی. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین له جنیو څخه په دې باره کې رپورت لري.
د خبرو غیر منظم پیل کېدل پای ته ورسېدل. د لیبیا د سیاسي خبرو د لومړي پړاو له پیل کېدو نه د مخه په جنگ کې شامل او مخالف ډلو خپل ګډون وزنداو. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامي په دې کار حیران شو. سلامي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی وير سرپرایزد the day the meeting was supposed to start that some people had to leave because they were asked to. However, those who stayed decided that the occasion was too rare and precious, and therefore that the
من د خبرو د شروع کېدو په ورځ حیران شولو چې ځینې کسان روان شول ځکه له دوی نه غوښتل شو چې دا کار وکړي لیکن پاتې شو کسانو پریکړه وکړه چې دغه موقع ډیره نادره او ارزښتناک و او ځکه نو سیاسي خبرې د هغه چا سره باید پیل شي چې په جنیو کې پاتې شوی دی. لیبیا له هغه وخت نه را په دې خوا د ستونزې سره مخامخ ده چې د یاغي پوځ قومندان خلیفه هفتر د 3 اپریل په میاشت کې په ترابلس باندې حمله وکړه. په پیتخت او د ملي موافقې حکومت په مرکز چې بین المللي ټولنې په رسمیت پیژندلې ده په نظامي حمله کې څه باندې زر تنه وژل شول او په سلګونو زره نور ا به زکه شول. ملګری ملتونه درې ډوله یا موازی خبري تعقیبوي. د لیبیا د ستونزې حل په خپل زده او د دغه نظامی اقتصادي او سیاسي خبرو نتیجه ده. سلامي وايي اقتصادي او مالی خبري خیر روان دي مګر نظامی خبري د مشکل سره مخامخ دي ځکه په جنگ کې شامل خواوي له موقتی ورمن سرغړونی کوي. دا وای چې دا په سیاسي خبرو باندې جدي تاثیر کوي. دا وای په تیر هفته کې د ترابلس د هوایی میدان په شمول په ډیرو سیمو باندې د توپخانه ګولې ولګېدې. سلامي بیا وای
many areas of the capital have been also shelled. It is clear that neither one of the three tracks can move positively while the cannon
د پټه په ډېر روسمو باندې هم د توپخانه ګولې لګېدلې وي. دا څرګنده ده چې درې اړخیزه موافقه په مثبته توګه نه ده روانه په داسې حال کې چې د توپخانه دز همدا اوس کې سلامي په دواړو خواو باندې غږ کوي چې د هغه وربند احترام وکړي چې دوی تیره میاشت په برلین کې د عالی غونډې په وخت کې منلې وو. د هغه هوادونو په شمول چې د لیبیا په چارو کې مداخله کوي له بانفوزه هوادونو نغواړي چې په هغه خوا باندې فشار راوړي چې له وربند سرغړونه کوي او په هغه هوادونو باندې هم فشار راوړي چې ملګرو ملتونو په لیبیا باندې د وسلو بندیز لګولې ده لدینه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د ترکیه، اردن او د متحده عربی اماراتو نمونه یاد شوې ده ځکه دوی ستر سرغړون کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.